په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. د شهید منیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونو تبصرې لرو. زمونږ اوونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورې. خړومبۍ د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. نن په اسلام آباد کې د قبایلو او نورو پښتنو احتجاجي ناسته دوام لري. د پاکستان بشري حقوقو سازمان وایي د 2014 رئیس په کراچۍ کې تقریبا 1400 ماورې عدالت وژنې شوې دي. او د ایران پولیس وایي نه بشخصي د حجاب لري کولو په سر د مظاهرو په وخت نیولې دي. تفصیل: د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمېر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د فاټا او نورو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې پرون په یو لویه غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پخوانی پولیس افسر راوانور دی زر تر زره ونیول شي. پرون په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر باچای خان مشال ریډیو ته وویل
پالی در نکی بولا خبر آنه دوی مو پس داری نباشیون داغا سلی آور دی پتی خانی شه سوتل دی داغا اپیل اکوما تا کهوی چه پاشتین کوم زپ یو اتفاق رو خلایم پورا من احتجاج کهوان ده پاکستان قانون مما نلایده عدالتی نتا پیش کو چه سوک مجرمی یخ دادا سازو ویر کو چه مجرم نوی پس در نظر دای رو خلوص کو.
دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې وشوه چې د جنوري په 26مه لړۍ رئیس اسماعیل خان اپیل شوی او تر بنو کوهاټ پیښور چارسدې او مردان تیرې دروسته د زیارت په مخام اسلام آباد ته ورسید. بل خو د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ د نقیب مسعود وژنې کیس دویمې اورېدنې په وخت د سند پولیسو مشر په خوا سره وانوار د نیولو لپاره لس ورځې نور وخت ورکړی دی. د پاکستان بشری حقوقو سازمان ویلي چې په تیرو خواو شاسلورو کلونو کې په کراچۍ کې 1409 کسان ماورې عدالت وژل شوی دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سنگ سانګي مشر اسد اقبال بټ بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمېر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشه و. له تیر یوه یا دوه کاله راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډېر عجبه طریقه وژل کیږي، نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته سوی دی.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود تر وژنې وروسته په دغه ښار کې د ماورې عدالت وژنو په موضوع بحث تاوده شوی دی. پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ریاض کې له سعودي عرب له ولی عہد محمد بن سلمان سره ملاقات کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو په وینا په لیدنه کې د دواړو خیزو پوځي تعلقات ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې وشوې او د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د نږدې اړیکو په ضرورت زور راوړل شو. د سعودي عرب د وزیرانو شورا مرستیال صدر او د دفاع وزیر هم په دغه موقع موجود ول. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار به د منځنۍ اشیا هیوادونو سره د مواصلاتو او سوداګرۍ تر ټولو ګټوره پروژه وي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې له چینایي سفیر یاو ژینګ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل د ده حکومت له بیجینګ سره لسګونه مفاهمت لیکونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان دولتي ریډیو او نورې رسنۍ وایي چینایي سفیر ویل هیواد یې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پرمختیا یو جامع پلان تیار کړی دی. افغان حکومت هیله لري چې اسلام آباد به د کابل له لوري د ورکړل شو شواهدو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په کابل کې پاکستانی سفارت تیر مازیګر ویل اسلام آباد افغان چارواکو د ورکړل شو معلوماتو په اړه هیڅ شمنه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیگا مشال ریډیو ته ویل کابل ځینې اسناد د پاکستان حکومت ته ورکړي چې هغه هیواد یې د څېړلو ژمنه کړې. په کابل او جلال آباد کې تر حملو پس د شورو په ورځ د افغانستان د کورنو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی اسلام آباد ته ورغلل او پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د حملو په اړه پاکستان ته کره شواهد ورکړي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. یو لوړ پوړی امریکایي کمانډر وایي په هلمند ولایت کې 9 میاشتې مخکې د امریکایي پوځ په بیا ورتک سره د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت ښه شوی دی. خو د مرین بریګیډیر جنرال راجر ټرنر پرون د امریکا د دفاع وزارت په خبري غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د هلمند په نیمایي برخه کنټرول لري او د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه اوس هم د هیواد په دغه جنوبي برخه کې د وسلوالو خلاف په سخته جګړه کې بوخت دي. ټرنر رس ورځې وړاندې د ائتلافي کاري ډلې 9 میاشتې مشري کولو پس واپس امریکا ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا په لویه وچه کې هیوادونو ته خبرداری ورکړي چې د هغو په سیمه کې د روس او چین اندېښمنونکو ګامونو باندې خبردار اوسي او غوښتنه یې وکړه چې له امریکا سره دې کار وکړي. پرون ټیلرسن مکسیکو ته تر رسېدو مخکې چې له هلته نه به سیمه ییزه دوره پیلوي، د امریکا په ټیکساس ریاست کې د خبرو په وخت وویل چې لاتینی امریکا نوو سامراجي طاقتونو ته ضرورت نه لري چې یوازې د خپلو خلکو ګټو ته ګوري. نوموړي وویل په سیمه کې د روس زیاتېدونکي موجودیت ته خطر زنګ دی. ټیلرسن د چین لپاره تر ټولو سخت الفاظ وکارول او زیاته کړه چې چینایي وړاندیزونه تل منفي اثرات لري. د ایران پولیس وایي هغه نه ویش خزې نیولې دي چې د لازمي حجاب قانون خلاف یې مظاهره کوله او احتجاجن یې له سرونو پړونې لرې کړي ول. تسنیم خبری ایجنسی پرون خبر ورکړو چې پولیسو داوه کوله دغه خزې په بهر هیوادونو کې د میشتو ایرانیانو په پروپاګانډا کمپین کې دوکشې وې، نو ځکه یې له سرونو حجابونه لرې کړل. دا لانه د واضحه چې آیا ټولې ګرفتارۍ په سرخار تهران کې شوې دي که څنګه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د امریکایي انتظامیه د هغه فیصلې په غبرګون کې خطاب کوي چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د سر خار په توګه وپیژندلو. په کویت کې د ملګرو ملتونو سفیر منصور ال اوتیبی چې د روانې میاشتې لپاره د کونسل صدر دی، پرون یې په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت یې عباس ته بلنه ورکړې چې د فروری په 10 د منځني ختیځ په اړه میاشتنۍ غونډه کې خطاب وکړي. اوتیبی وویل چې د عباس خبرې به د شورا د غړو لپاره ګټورې او مهمې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر په 6 خپل فیصله اعلان کړه چې لمخې بیت المقدس د اسرائیلو د سر خار په توګه د پیژندنې خبره وکړه. وی ویل چې له تل ابیب نه به امریکایي سفارتخانه بل ځای ته انتقال کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال ریډیو نو ورده چې ملیحا مزده توڑان دکړه پر روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه ورده شي. د قبایلو پښتنو سیمو ګڼو اوسیدونکو د اسلام آباد په احتجاجي غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د نقیب مسعود د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړ شي. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو ته د نه تیارېدونکو وسلوالو پر ضد به جدي اقدامات کوي. په کابل او جلال آباد کې تر حملو وروستو پاکستانیو او افغان لوړپوړو چارواکو خبرې کړې دي. د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د اسلام آباد رول څومره مهم دی. او په جمهوریت خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره څه نیمګړتیاوې او څه مثبتې برخې لري. له روزمګړومبه موضوع ته د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمیر ټولنو فعالانو په اسلام آباد کې په یو لوی غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وجنه تورن پولیس افسر روانور دي زر تر زر ونیول شي. دوی دا غوښتنه دغه لاریون په پای کې کړې چې د جنوري په 6 نیټه له ډېره اسماعیل خان پیل شوی وو. له بنو کوهاټ پېښور 400 او مردانه تر تېرېدو وروستو پرون ماښام اسلام آباد ته رسېدلې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
پرون ماښام په سلګونو کسان په ګاډو او موټرسایکل سپاره اسلام آباد ته ننوتل. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي وو او نارې وهلې چې له نقیب مسعود سره دې انصاف وسي. وروسته اسلام آباد پریس کلب ته ورسېدل چې هلته وار لمخه یو احتجاجي کیمپ لګېدلی و. لاریون د یوې لویې غونډې بڼه واخیسته چې پکې د ګډونوالو شمیر د یو اټکل له مخې تر 5000 زیات و. د زیاتره ګډونوالو تړاو له وزیرستان، ډېره اسماعیل خان او ټانک سره و، خو پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو سیمو خلک هم شامل و. غونډې ته د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي حاجي شاجي ګل، سینیټر صالح شاه، شهاب الدین خان، د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګوهر، د ځوانانو سازمان نېشنل ارګنایزیشن یو مشر محسن داوړ او یو شمیر نورو قبایلی مشرانو ویناګانې وکړې. دوی په خپل ویناګانو کې غوښتنه وکړه چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونور او د هغه ملګری دی هم ونیول سي. ویناوالو په قبایلی سیمو په تیر بیا په جنوبي وزیرستان کې د شخصو ماینونو موضوع هم راپورته کړه. په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلی مشر بادشاهی خان مشال ډول چې دوی دلته د انصاف غوښتلو لپاره راغلي.
چې څو پالا روان ور گرفتار نه وي او د دای د ټیم سره در د میرا واپسی نشته دی او خالی دی نه کې بولا خبره نه دوی مو په زداری نه باشون دغه اصل یا ور کې پته خانی شه سوتل دی یغه په زر نظر میرا دغه اپیل حکومت کوي چې پښتین قوم زده په یو اتفاق رو خلای پوره من اعتراض کاوه چې مو په پرتشت د تاریخ نه کو ټوټل د پاکستان قانون میں نلائی دے عدالتی نا تاریخ پیش کو چھ سوک مجرم یخ دا سازو ویر کو چھ مجرم نیوی پس در نظر دے رو خوز کو
دا عبداللہ او اجی شاہ محمد پنوم گڈنوالو لمشا لیڈو سر پا خبر کیول چھ غشتن کوی دا دوی پرزد نور تشدد و دریجی
دا غشتن غوڑ ما در یاست نا چھ میشتا دا انصاف راس کو نکی بلا شاید و دا نور شایدون چھ میشتا ایوا جوڈیشل کمیشن جوڑ شتے دا میر دیر نکی بلا دا شایدون دی میر دا حکومت پاکستان تا دا مطالبہ کوی چھ مزید میر نا قتل کوی نا دا شاید کوی و چھ کم شوی دی دا دغه سره دا انصاف وشی
که یو خواته خلګو لاریون کولی نو بل طرف ته هم په دغه اسلام آباد کې د زیارت په سهار سپریم کورټ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د نقیب مسعود کورنۍ او غیر حکومتي ادارې قبایلي وومن ویلفیر مشره سمرین وزیر هم موجوده وه. سمرین وزیر په دې اړه وروسته مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورٹ ورتا آرڈر ورکړل چې چکم راو انور دی په دې باندې میډیا بندا د دې چکم خبرې دي چې با میډیا نه پرنٹ میډیا با کوریج ورکی او نه د نور الکترونیک میډیا با کوریج ورکی بیا ورته ویل چې تاسو دا زر نظر راو انور لکه تاسو پیدا کی د کوټ مخته نو بیا هغه ورته ریکوست وکړو چې لکه مشتا کم از کم دوه هفتې راکی چې جسټس ورته ویل چې دوه هفتې ډیر غټ ټایم دی او زه غواړم چې زما چک په دې شی باندې او کم نه کم ورځو کې تاسو دا شی حل کړي. نو بیا ورته ویل چې بس لس ورځې تاسو ته کافی دي, لس ورځې کې دننه به ماته تاسو په لسمه ورځ به ماته رپورټ راکړي چې تاسو څه پی وکړل.
نقیب مسعود د جنوري په درېمه نیټه پولیسو په ساده جامو کې له ځان سره بیولې او د سند حکومت لخوا جوړ شوې پلټنیزې کمیټې ویلي چې هغه وروسته په جیلي پولیسو مقابله کې ووژل شو. کمیټې پر پولیس افسر راونور تور ولګوي چې نقیب مسعود وژلې دی او په دې تور یې راونور له کاره ګوښه کړ. له دې وروسته د پر ضد د نقیب مسعود د وژلو مقدمه درج شوه خو هغه لا هم روپو شدی.
په موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان یا هیومن رائټس کمیشن پاکستان ویلي په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې په کراچۍ کې شاوخوا 1400 کسان عدالت تر وړاندې کولو نه مخکې عدالت ته تر وړاندې کولو نه مخکې وژل شوي دي. په کراچۍ کې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د ماورای عدالت وژنو پر موضوع زیات بحث پیل شوی دی. د سن پلټنیزه کمیټې وایي مسعود د جنوري په درېمه په ساده جامو کې پولیسو بوویلو او پر اولسمې مړې کورنۍ ته وسپارل شو. په دغه اړه باندې یو ځل بیا عبدالحی کاکړ نور معلومات راکوي.
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سند څانګې مشر اسد اقبال بټ د ماورای عدالت وژنو په اړه دا شمیرې په داسې حال کې بېګا له مشال لیډو سره شریک کړې چې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود تر وژل کېدو وروسته د دې هیواد سیاستوالان, مطبوعات, مدني فعالان, لیکوالان او د پارلمان غړي او کمیټیانې د ماورای عدالت وژنو په اړه پر مختلفو اړخونو بحثونه کوي. اسد اقبال بټ وایي چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په 2014 کال کې 1592, په 2015 کال کې 344, په 2016 کال کې 246 او د 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې 199 کسان ماورای عدالت یا عدالت ته تر حاضرولو پرته وژل شوي دي. شاغلی بټ زیاته کړه چې دوی دا شمیرې په ورسپانو کې د خبرو سو رپورټونو او د خپلو ځایي استازیو د معلوماتو پر اساس راغونډې کړې دي. که د بشري حقوقو د سازمان لخوا د رکړسو د غشمیرو جاج واخیسته سي نو جوتیږي چې له 2014 کال را وروسته ماورای عدالت وژنې کمې سوي دي. اسد اقبال بټ یې د زیاتېدو او کمېدو لامل دا په ګوته کوي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمیر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشه و ځکه نو د پولیسو لخوا د وژل سویو کسانو شمیر په 2014 کال کې تر ټولو زیات و. هغه وخت یا خو طالبان ونیول شول یا ووژل شول, خو بیا دا لړۍ ودرېدله. له تیر یوه یا دوه کاله راهیسې چې خلک وژل کېږي په ډېره عجبه طریقه وژل کېږي, نو پولیس په هماغه پخوانی عادت اخته سوی دی.
اسد اقبال بٹ زیاته کړی چې د ماورای عدالت وژنو پاړه به په خو هم خبرې کېدلې، خو د نقیب مسعود تروجل کېدو وروسته پولیس په خپل کړی ادعا کې غلط ثابت شو.
تر دې وړاندې هم خلکو د پولیسو لخوا د وژنو خبره کوله، خو هغه به د پولیسو لخوا د وژل شوي کس په اړه مشکوک و. په ذهن کې به یې پوښتنې راګرځېدلې چې د کس به کوم جرم کړی وي او له پولیسو سره به یې نښته څنګه شوې وي. خو د نقیب مسعود تر وژنې وروسته پولیس سم بربند شو. جنایتکار یا ترګر له خلکو پټ او ګوښه ګرځي او د ځان شناخت نه په ډاګه کوي، خو نقیب مسعود هنري ذوق درلود او له هنر سره یې مینه کوله. هغه به په ټولنیزو رسنیو فعال و او په خلکو یې ځان پیژنده. داسې یو کس چې له هنر او فن سره مینه کوي هغه ترګر نشي کېدلی.
که څه هم د سند پولیس د ماورای عدالت قتلونو په اړه څه نه وایي، البته د جنوري په 22مه د سند واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې باید نور ماورای عدالت قتلونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
پونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې د مخالفو سخت دریځه طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. نوموړي دا څرګندونه تیر مازدیګر په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په کتنه کې کړې. د ولسمشر دفتر وایي په کابل کې سفیرانو هم ویل چې د هغو ډلو پر ضد اقدامات اړین دي چې پر سوله باور نه لري. په دغه اړه نور معلومات د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړې. افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړې. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یوې انتحاري حملې لسلو زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یو کندک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل له وسلوالې ډله ییزې حملې وروسته د 1300 بهرنیو وګړو په ګډون له 100 زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی د جنوري په 1 نیټه اسلام آباد ته تللي وو. دوی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان ته د هغه طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې په وروستیو بریدونو کې لاس درلود او له هغه ځایه اداره کېدل. اسلام آباد له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ردوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جګړې ختمولو لپاره له کابل سره په ګډې همکارۍ باور لري. نور معلومات د بشیر غواخ پراپور کې.
د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی و. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو شریکې دښمنۍ ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډېره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانکزی د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړي خو که داسې ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د پاکستانی پوز پخوانی بریگیډیر اسد منیر وای د همکارۍ او د شوې خبره باید په مستقلو اړیکو بدل شي.
یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داس نه لګي چې دا به یو دغه کنا یو ډیر ټایم دی پاره وداسي. هلته چې کلم چیت بریت کیږي دھماکہ کیږي هغه ټول مخکې نوم د موږ خلی کنه نو کدی خلکو سره د غور تر وړي ایویډنس نو هغه با ما خپل خیال د چاغه بس انټرسپټ کی کنه چې دې نه چا ورته ویلی چې داو کوي داو کوي نو پکار دی چې پاکستان ته هغه باندې ایکشن واله.
طالبانو د جنوري په شلمه او وشتمه په کابل کې د کړو دوه بریدونو ذمہواري ومنله. د حملو کې خوښه 115 کسان وژل شول او تر 250 پورې پکې زخمیان شول. د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي ول. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 9 په واشنگټن کې ویل د بیګونه خلکو وژونکو طالبانو سره مذاکرات نه کوي. څېړونکو وایي د دې معنی دا شو چې امریکا په جګړې پام زیاتی. د افغانستان د چارو څېړونکو برنټ روبین وایي امریکا د په نظامی لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه وساتي.
د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د اسلام آباد په دریز کې خبرې وکړو نو ویلې شو چې هغوی نه غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغه ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي. بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ به د ډیپلوماتانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورهخوا کاروي وکړي. له ډیپلوماسۍ بغیر پوځي عملیات معنی نه لري.
پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 مشال رډیو ته ویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهیر کې مرستې لپاره تیار دي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي ښایي د تیر په نسبت دا ځل پر دې وعدو باور وشي.
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا ده چې د ټرمپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکې کوي او غواړي چې فشار پرې راولي چې د باید په افغانستان کې د سولې پر راوستو یو امیدواری من کولای شو چې ولرو هغه دا ده چې کیدای شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې وسته ده ته اړ وباسي چې دوی کومک وکړي د افغانستان سره.
پاکستان دریز لري چې د ترګرې ضد جګړه کې پوځیان او ولسی وګړو ډېره قرباني ورکړي نو ځکه کوښښ کوي چې د افغانستان په سوله کې مثبت کردار ترسره کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 اوریدای شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ریاض کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر تر مخه دواړو مشرانو په دوه اړخیز اړیکو او په فوزي همکارۍ خبرې کړې دي. تفصیل د ګلایاس پراپور کې.
د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجواز ریاض کې د سعودي عرب ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان سره لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېری مهمې دي. په ملاقات کې د سعودي عرب نور لوړ پوری چارواکي هم موجود ول. په دې کې جنرال باجوا د سعودي عرب فوج مشر لیفټنټ جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز سره په فوجي اړیکو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه طاهر خان وایي چې د سعودي عرب د پاکستان په اړه ډېر مهم رول لري، خو په رسمي توګه د پاکستان له لوري بیانونه نه خپرېږي. دی وایي پاکستان کې کله هم سیاسي حالت خراب شي نو د سعودي عرب په لور قتل شروع شي. طاهر خان زیاته کړه
د نواز شریف چې کوم نن سبا هغه تقریرونه کوي او په هغه کې یو ښکاره یو پیغام هغه ورکول غواړي او هغه خلک پوهېږي په پاکستان کې نو هغه یو خاص طرف ته اشاره وي، فوج ته اشاره وي، بیا عدلیې ته اشاره وي، بیا ځینې خلک پاکستان کې بحثونه کوي چې د دې د لارې نواز شریف پوستر شو. نو د سعودي عرب رول په داسې معاملاتو کې وروسته دی لکه د نواز شریف چې کله جلا وطن شو سعودي عرب ته لاړ، بیا د سعودي عرب یو ډېر مهم رول وي په داسې معاملاتو کې څرنګه د نواز شریف یا د فوج ترمنځ هغه روغه جوړه وشي، دا هم یو سوچ دی. دویم دا سعودي عرب سره د پاکستان دا چې کوم ملک اتحاد جوړ شوی دی اسلامي هیوادونو دا هم یو مهم مسله ده چې پاکستان هغه کې ګډون هم کوي ورزي.
دا د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سعودي عرب ته په تیرو دوه میاشتو کې دویم رسمي سفر و. نوموړی تیر کال د دسمبر په میاشت کې ریاض ته تللی و او هلته یې ولی عہد محمد بن سلمان په ګډون نورو لوړپورو سعودي چارواکو سره لیدلی و.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د برتانی ګارډین رسپانې د پنجاب په سیالکوټ کې د کارخانو په اړه یو راپور خپور کړی چې د جراحې آلات جوړی دی. رسپانې تحقیقات ښایي چې په کارخانو کې داسې یو شمېر ماشومان دي چې له خطره ډک کار کوي. دوی وایي د ماشومانو کار اندېښنه پیدا کړې چې آیا د برتانیې د روغتیا ملي اداره به له سیالکوټه د جراحې آلاتو درآمد ته دوام ورکړي او که نه. پامیر ساحل به دغه اړه راپور راکړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي خبریالانو په سیالکوټ کې هغه کارخانه لیدلې دي چې پکې د جراحي اوسپنیز آلات جوړیږي. په کارخانو کې ډېر ماشومان هم کار کوي چې په ماشینونو د جراحي تیره آلات خوڅوي، رنګوي او جوړوي. په کارخانو کې د اوسپنیزو ماشینونو او د آلاتو د جوړولو پر وخت د سټیلو ماتولو او غوڅولو شور دی او پکې کارکوونکي ماشومان د ورځې شاوخوا 100 روپۍ ګټي. 12 کلن زین شاوخوا 8 میاشتې مخکې د سیالکوټ د جراحي آلاتو د جوړولو په کارخانه کې کار پیل کړی. د وای د پلار مړینې د شاقه یا سخت مزدوري ته اړ کړ. لدا سره یو بل وړکې هم دی چې ازور نویږي، هغه هم په 12 کلنۍ کې کار پیل کړی وو. زین وای په هیږي چې کاری خطرناک دی، خو کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ډیر مهم دي، نو ځکه بل چاره نه لري. د یوې کارخانې مالک د نوم نه خودو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، په تیرو 25 کلونو کې د پنجاب د کار او مزدورۍ وزارت چارواکو یو ځل هم د ده د کارخانې څار یا معاینه نه ده کړې. مشال راډیو هم درې ورځې مسلسل له وزیر سره رابطې وکړې، خو پر وخت ورکولو سربیره یې هم خبرې ونه کړې. ګارډین ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي په هغو کارخانو کې زیاتره ماشومان او نور کارکوونکي د سالنډۍ، ټوخي او د تنفس د نظام نورې ناروغۍ لري. د پنجاب د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق هم له مشال راډیو سره ژمنه کړې وه چې د معلوماتو تر غونډولو وروسته به خبرې وکړي، خو حاضر نه شو. ګارډین کاږي چې د برتانیې د روغتیا ملي اداره NHS له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستونکي درېمه لویه اداره ده. د روغتیا د ادارې په هسپتالونو او کلینیکونو کې کارېدونکي شاوخوا 90% آلات له پاکستانه درآمدېږي. د سیالکوټ په کارخانو کې د ماشومانو کار ویره پیدا کړې چې د برتانیې د روغتیا اداره به اوس د انتقاد له کبله له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستو ته ادامه ورکړی شي او که نه. د روغتیا ادارې ته د سامانونو ورکولو دفتر ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، کله چې په سیالکوټې او کارخانو کې د ماشومانو د کار له رپورټونو خبر شوي، دوی لومړني اقدامات کړي او د لا نورو ګامونو اخیستو هڅې کوي چې په ماشومانو د سختو کارونو کولو مخه ونیسي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو، درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. د ملیحا امیرزاده نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونه وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. وړومبی د دې وخت مهم خبرونه.
دا قبایل او نورو پښتنو سیمو یو شمېر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې په دویم ورځ احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د فاټا او نورو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې پرون په لویه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د وزیرستان ځوان نکی مسعود په وژنه کې تورن پخوانی پولیس افسر راو انور دی زر تر زره ونیول شي. بل خو د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ د نکی مسعود وژنه کیس اورېدنې په وخت تحسین د پولیسو مشر پخوا زر انور د نیولو لپاره لس ورځې نور وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري کونو سازمان ویلی چې په تیرو خوښه سلورو کلونو کې په کراچۍ کې 1409 کسان ماورای عدالت وژل شوی دی. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د سین سانګي مشر اسد اقبال بټ پیګه مشال ریډیو تویل چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي. پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ریاض کې د سعودي عرب لولیهد محمد بن سلمان سره ملاقات کړي. په لیدو کې د بهمی پوزي تعلقاتو ترڅنګ د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د نږدې اړیکو په ضرورت خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار به د منځنی ایشیا هیوادونو سره د مواصلاتو او سوداګرۍ ته ټولو ګټوره پروژه وي. نوموړي پرون په پیښور کې لچینای سفیر یاو جینګ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د ده حکومت له بیجینګ سره لسګونه مفاهمت لیکونه لاسلیک کړي دي. افغان حکومت هیله لري چې اسلام آباد به د کابل له لوري د ورکړل شوو شواهدو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په کابل کې پاکستانی سفارت تیر مازدیګر دا خبره وکړه. د ایران پولیس وايي هغه 9 خزینی ولیدي چې د لازمی حجاب قانون خلاف یې مظاهره کوله او احتجاجن یې لسرونو پړو نه لري کړی ول. تسنیم خبری ایجنسی د پولیسو لخلی خبر ورکړي چې په خبره دغه خزی په بهر هیوادونو کې د میشتو ایرانیانو په پروپاګاندا کمپین کې دوکه شوی وي. او د امریکا بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا په لویه وچه کې هیوادونو ته خبرداری ورکړي چې د هغو په سیمه کې د روس او چین اندېښمنونکو ګامونو باندې خبردار اوسي او غوښتنه وکړه چې له امریکا سره دې کار وکړي.
مهم خبرونه مورید او اوس رازو چې کوم زمګه د پاکستان مطبوعات دي. زمګه همکار پامیر ساحل د پاکستانی مطبوعات کتری دي او دغه نه تاسو ته مهم ټکی وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په اداریه کې د ترهګرو د پټنځایونو پر ضد امریکایي پوځي قومندانانو ته د واک ورکولو پر موضوع اندېښنه ښودلې. د سې شنبې پر ورځ سپینې ماڼۍ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ او امنیتي تګلارې په اړه یو بیان خپور کړی چې پکې راغلي د جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ستراتیژي پوځي قومندانانو ته واک او سرچینې ورکوي چې په افغانستان او پاکستان کې ترهګرو ته د پټنځایونو جوړولو اجازه ورنکړي. ډیلی ټایمز لیکي امریکایي حکومت د دې پالیسۍ په جوړولو کې دا نه دی چې کوم نړیوال قانون یا فریم ورک د پاکستان پر ضد د یو اړخیزه اقدام اجازه ورکوي. خو د ورځپاڼې په اند دا نوې خبره نه ده. د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم د وسلوالو د لویو مشرانو په نخښه کولو لپاره د پاکستان دننه اقدامات او بریدونه کړي ول. ورځپاڼه وایي پاکستان باید د امریکا تازه اعلان په اړه غور وکړي او دا بې ارزښته ونه بولي. ادارې زیاتوي چې د دې دا معنا نه ده چې پاکستان به خپلې پولې نه ساتي او یا د وسلوالو پر ضد به اقدامات نه کوي، بلکې اسلام آباد باید پر دې پوه شي چې د وسلوالو پر ضد ګامونه نه اخیستل د پاکستان او د هیچا له ملي ګټو سره سمون نه خوري. هلته ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل اداره کې وایي په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو دا لا ډیره مهمه شوې ده چې خبرې اترې وشي او د سولې هڅې پیاوړې شي. په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل، د جمهوریت روغتون مخې ته، پر پوځي کنډک او په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې پر ادارې په وسلوالو بریدونو کې د بهرنیانو په ګډون سلګونه افغانان وژل شوي او ژوبل دي. ورځپاڼه وایي تر حملو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشران اسلام آباد ته ورغلل او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوه سبا کابل ته ځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان او افغانستان د اړیکو بحالول او سمول ډیر اړین دي ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو شپږو میاشتو کې د باور کچ زخت ټیټ شوی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په تیر وخت کې ډیرې تیروتنې او غلطۍ کړې دي، خو دا هم سم دي چې په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته هم دوام ورکړی. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي پاکستان ته د افغان چارواکو سفر تر هغې وروسته شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلیوان کابل ته تللی و. له دې ښکاري چې واشنگټن هم هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرو ته سنجیده دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د ایټمي وړتیا پراخېدو ته کتنه کړې او وایي په سیمه کې امنیتي ګواښونو ته په کتو اسلام آباد پلان لري چې پرمختللې ایټمي وسلې جوړې کړي. هلته وال سټریټ جرنال لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، خو په کابل کې وروستیو بریدونو اندېښنې راولاړې کړې دي. ملیحا میرزاده د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کړې.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ دا پاکستان دا جغرافیے پاڑا لکھی چھ گاونڈی ہیوادونے ایران، چین، ہند او افغانستان دی او ہاغ ہیواد یو شمیر امنیتی مسئلے لری. مجلہ لکھی پاکستان لہاغو نہو ریاستون یو دے چھ ایٹمی وسلہ لری او پا گاونڈ کے امنیتی گواہونو تا پکتوئے ایٹمی صلاحیت ہم ودا کوی. دا نیشنل انٹرسٹ پا خبرہ پاکستان لسی زراہی سے او ایٹمی طاقت تے او اس کوشش کبھی چدا سے او پرمختلل ایٹمی وسلہ جوڑ اکڑی چی لزمکینا دا بین البر اعظمی بیلسٹکی میزائلونو سٹریٹیجیکی بمباریو او لوبونا دا توغندو دا وشتلو طاقت لری. مجللی کی دا پاکستان ایٹمی وسلہ دا پوز دا سٹریٹیجیکو پلانونو سانگی تر کنٹرول لاندی دا او زیادر برخی پا پنجاب کی ساتل شوی دا. خواہش لس ذرا سرتیری او استخباراتی عمل حفاظت کبھی. پاکستان وائی دا وسلو مناسب ساتن کبھی چی دا ضرورت پوخ دا غیر ضروری حالات مخنوی اکڑل شی. مجلہ لیکی دا واضح حدا چی پاکستان خپل ایٹمی صلاحیت زیاتوی چی نئی آوازی دا دفاع جوگوی بلکہ دا ایٹمی جنگ پوخ جگڑا ہم کولی شی. مجلہ لیکی پاکستان لا کورنو امنیتی سنزو سر ہم مخامخ تی چی دا ہیواد ایٹمی وسلو تا ہم گواخ ور پیخولی شی. نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھی پاکستان او ہند یو قسم ایٹمی سیالی لری چپ نتیجہ کی ایٹمی وسلے غیر ضروری زیادہ دیشی. بلخوا وال سٹریٹ جرنل لکھی پا افغانستان کے دا امریکہ دش پاڑس کلن جگڑے پس وسلہ وال طالبان ددے جوگا شو چپ سرخار کابل کے پہاغا ہوٹل برید اکڑ چی امنیت یہ کلک ساتل شویو. پتیرو لسو ورځو کې وسلوالو په کابل کې دوه واری بریدونه وکړل. خواوشا یو سلویخ کسان یو وژل چې پکې سلور امریکایان شامل ول. رسپانه لیکي دغه بریدونه چې د دوه ذمہواری وسلوالو طالبانو او یو هغه داعش وسلوالو منله. د امریکایي پوز او افغان حکومت د مثبتو تجزیو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي دغه اندېښنې پیدا شوې دي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغان امنیتي ځواکونو زیاته تکیه، د امریکایي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی او په پاکستان زیات فشار اچول آیا مناسب دی که څنګه. رسپانه لیکي د نهه پورس د امریکا کانګرس غړې غونډې ته په وینا کې ولسمشر ټرمپ په ارادي توګه د جګړې پاړه لا پیشنګوئی نه ځان اوساتلو. تر هغه دوه کاله مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم په دغه غونډه کې اعلان کړو چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیده. ٹرمپ کانگریس کے دوینا پر وقت اویل چی خپل دخمنان با لخپل پلانونو نخبروی. رسپانه لیکی امریکایی چارواکو پا افغانستان کے پروستو بریدونو اندیخنا سرگند اکڑا، خووی ویل چی دا با سمنوی چی دا تشدد دا زیادوالی وجہ دا واشنگتن نوی افغان سٹراتیجی اگرزول شی.
نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکاري ملیحا میرزاده کتنه کوله. هم په دغه چارو کې پاتې کیږو. امریکا یو ځل بیا په شام کې د کیمیایي وسلو په کارولو اندیښنه ښودلې او یو او پر دمشق تور پورې کړي چې د نویو کیمیایي وسلو له جوړولو سره پر خلکو حمله کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوتا کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2013 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه. د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریه حکومت به د 7 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په اند په وروستیو حملو کې له کارول شویو وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو ادعاوې رد کړې دي او روسیه هم ادعا کوي چې دا تورونه بې بنسټه دي او هدف یې د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. روسیه او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوي ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین ګاز څخه کار اخیستی رد کړی دی.
احمد تکر لاپور مورد او د سعودي حکومت تر جوړجاړي وروسته ځینې نظربند کسان خوشی کړي چې پکې شهزاده علاءالدین بن طلال هم شامل دی. دا کسان تیر کال په نومبر کې نیول شو. رویټرز اجانس په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. نجیب امیر د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د سعودي بلیونر شاهزاده علاءالدین بن طلال چې له بند خلاص شو او په ریاض کې خپل دفتر ته ورسید نو دغه پلویانو په ډېرې خوشحالۍ ورته هرکلی وایه. شاهزاده علاءالدین بن طلال په نومبر کې نیول شوی او په یو عالیشان هوټل کې نظر بند و. اوس به د خپل کاروبار لوري ته ګرځي چې د ده د بندي کېدو له وجې د بې یقینۍ له صورتحال سره مخ و. په آنلاین خبرو شو انځورونو کې نوموړی ښودل کیږي چې د پولیسو په بدرګه کینګډم سنټر دنګې ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال خپلو پلویانو ته لاس خوځوي او بیا دننه په ودانۍ کې د خپل ډاکټر سره یو ځای قدم وهي. یوې سرچینې رویټرز خبری اژانس ته ویلي له بنده وتلي شاهزاده په خپل نړیوال تجارت کې پرمختګونه څارلي دي چې ټویټر، لفټ او د فرانسې د هوټلونو پروژې پکې شامل دي. د سعودي عرب لوی سارنوال د سې شنبې په ورځ ویلي چې د جوړجاړي په ترڅ کې د 100 بلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې تضمین شوې دي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي او نه هم رویټرز اژانس د دغو پیسو پخلی کولی شي. په یوه بله ویډیو کې ښودل کیږي چې د جایدادونو مالک محمد عبدل عمودي په جده کې په خپل کور کې ناسته خلک راځي دا غل اسونه او تندې خولوي او په دې خبره شکر وباسي چې نوموړې له درې میاشتنی بند څخه خلاص شوه. نوموړې ته نږدې کسان وایي دا معلومه نه ده چې هغه به خپل کار ته ادامه ورکړل شي او کنه، خو داسې ښکاري لکه نوموړې چې له سفر استون شوی وي. له بنده د نورو ستنو شو کسانو چې پکې میډیا منیجر ولید ابراهیم او بلونر فواد الهوکیر هم شامل دي. خپلوان وایي دوی اوس په خپلو کورونو کې دي او د کورنۍ د غړو او نږدې دوستانو سره په لیدو بوخت دي.
نجیب امیر راپور مورد په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو ویان وایي په پاکستان کې 28 پوهنتونونه د چینایي ژبې تعلیم ورکوي. شوکت خټک بیگا مشال لیډو تو ویل پدی کی حکومتی او شخصی یونیورسٹی او تعلیمی ادارے شامل دی. عبدالحی کاکل پدغاړه راپور راکی.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک مشال لیډو تول چې د راهداري لوجي په پاکستان کې د روزګار امکانات په پراخېدو دي نو ځکه خلکو د چینی ژبې زده کولو ته مخه کړې ده. د دې په نه دا وخت په مختلفو پروژو کار روان دي چې پکې 1.5 لک کسان ته روزګار ترلاسه شوی او اټکل دی چې که د راهداري ټولې منسوبې بشپړې سي نو شایي 1 لک کسانو ته روزګار برابر سي.
د ځوانانو دا هڅه ده چینی ژبه زده کړي ځکه چې په را روانې کې د روزګار مواقع را روانې دي. حکومت پاکستان او د حکومت پاکستان نور ادارې چې هغې کې هایر ایجوکیشن دی هغې هم خبرې ته پام وکړو نو دغه وخت په پاکستان کې کم از کم 28 داسې پوهنتونونه دي چې هغه پرایویټ سطح باندې کم پونتونونه کار کوي چې دلته کې د چینی ژبې تربیت ورکړی کېږي. چې کوم صوبایي حکومتونه دي کاغه د خیبر پختونخوا دی که د پنجاب دی که د بلوچستان دی، هغه هم هڅې شروع کړي دي چې د چینی ژبې تربیت ځوانانو لا ورکړي.
یو ځوان بشام بلوچ چې چینی ژبه زده کوي مشال لري ټول چې چین د سیمې ستر اقتصادي هیواد دی، نو ځکه غواړي دا ژبه زده کړي.
زبان
سر جو پروجیکٹ ہے دا جو باز چی دا چین دیوی سیمی او یوی لاری پروژا چی چین پاکستان اقتصادی رہداری هم برخه ده چې له گلگت بلتستان پیلیږي او گوادر ته رسیږي. نو په دې نوې اقتصادی نړۍ کې د یو بلوس پتوګا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضروری ده چې زبا چینایي ژبه زده کوم.
یوازی پاکستانیان نه دی چې چینی ژبه زده کوي، بلکې خپل چینایان هم د اردو ترڅنګ پښتو او بلوچي ژبه زده کولو هڅه کوي. په دوی کې یو هم سټینلی چین دی. نوموړي مشال لري ټول چې د پاکستان او چین نږدې اړیکو او د دې ترڅنګ معاشي موقعو ته په پام سره اردو ژبه زده کړې ده. نوموړي زیاتوي چې د اردو ژبې زده کړې ورته ګټه رسولې ده.
کیونکہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ، کافی رکاوٹ جو ہے وہ مطلب زبان کی وجہ سے جو ہے نا،
هغه چینایان چې اردو ژبه نه دزده له هغه سره زما ډیر توپیر دی. په ژبه د نه پوهېدو له وجې ډېرې ستونزې او خنډونه وي. ما ته دلته د ځایي دود دستور او د خلکو په سوچ او فکر د پوهېدو موقع ترلاسه کیږي. له دې وجې ما ته د هغو چینایانو په مقابله کې ډېره ګټه وي چې په اردو نه پوهېږي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې حجم په اول سر کې شپږ څلوېښت ارب ډالر او خو اوس دوه شپېته ارب ډالر ته رسېدلی دی. د دې له مخې په پاکستان کې صنعتي زونونه، د اورګاډي پټلۍ، بجلیګري او لوی لوی سړکونه جوړیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
اوس وخت شوې دي. زموږ د ونیز خپرونې جمهوریت د جمهوریت پر نننۍ خپرونه کې مو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ په اصلي بڼه د عملي کېدو او د دې په لاره کې د خنډانو په موضوعاتو باندې بحث کړی دی. راځي چې دا خپرونه واورو. د خپرونه تاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي؟ د بهرنیو چارو تګلاره باید څنګه جوړه شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملي شي، نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملي کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکي او جمهوري حکومت یې نشي جوړولی او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي. دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي. دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسی نسی جوړ ولای
چې جسرتي حکومت او خارجه پالیسی نه برا سکتی.
د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څنګه په خوانی مشره او چیړونکې ډاکټر خالد غوث وای خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
معاشره خپل طرز په دوسری نوعیت څخه خارجه پالیسی کو دیکھتا ہے.
ټولنه بهرنۍ پالیسی ته په بل توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې لبل هیواد سره د دواړو خې اړیکو په اړه د حکومت یو دریز وی او د ولس بل په مستقله توګه دوه مختلف دریزونه دي. دا یوازې د امریکا په اړه نه بلکې د افغانستان او هند په اړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوس وايي بهرنۍ تګلارې باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسی معلومه کړي، جوړه کړي او عملي کړي. دا ډیره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بهرنیو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډیره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بهرنیو چارو تګلاره نشي چلېدی.
خارجه پالیسی نہیں رن
کرتے. آیا جمہوریت یا جمہوری ٹاکل شوی حکومت کولای شي چې لنورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړ کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وای هر هیواد خارجه پالیسی د قامی ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې لدی له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
جمهوریت هو یا ډیکټیټرشپ،
که جمهوریت وي او کامریت، د هیواد ګټ نه بدلیږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خدا سی وی چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو عمرو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه جوړوي، نو ځینې داسې عمر یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قامی ګټو پر اساس جوړیږي، خو وايي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملی شي، نو خارجه پالیسی به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په
ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسی د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ له ځان سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا داسې وي چې خارجه پالیسی له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړی شي او خارجه تعلقات نه دي.
ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي، خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
اوس وخت بھی حکومت جتنے بھی چاہے دورے ہو رہے ہیں
دا محال ہم چی حکومتی کسان دنورو حیوادونو سفر کوي یا لنورو حیوادونو سره تړونونه یا معاہدے کوي نو د دې کارونو اولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو حیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي نو د هغې معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات دا باید معاشرې ته خوشحالي راولي. خو موږ چې لنورو حیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیکو دا هغو ګټې ټولنې ته نه رسیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو په اوسنۍ تګلاره کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي یوه ستونزه خو دا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانه ده جوړه شوی.
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں.
یو خدا وی چتا سو لخپل خوا بہرنے تگلار عملی کوے بل داوی چ کلا لبل خوا دا تگلار عملی کیگی نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل خکارا کوے. نو دا پاکستان پڑا چ دا نورو ہے وادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مون ابہام وینو پا زنگڑی ڈول پا پاکستان کے برخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا ولس غگ رسوی زد نورو رسنو خبر زکن کم چ پا پاکستان کی دلیک لوس شرا کما دا او خلک زیاته مطالعه نه کوي. داس یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي. همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي. له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي.
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے.
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلار کې هیڅ نیمګړتیاوی نه ویني او زیاتوی چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسۍ جوړې کړې دي.
زما په فکر بهرنی تګلار کې خامی نسته. زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپلو حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپله بهرنی پالیسۍ جوړه کړې ده. زه یو مثال درکوم. موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو. په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو. هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپله مو په 1963 کال کې فیصله وکړه. دا یو مثال. بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو. هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو. نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګري وو. امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامې ګټو پر اساس فیصله وکړه. هغه فیصله فوجي او ملکي دواړه حکومتونه برقراره وساتله.
ډاکټر خالد غوث له پوهاند رئیس سره اختلاف کوي. خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکي او جمهوري منتخبو حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې.
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکي او جمهوري حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري. خبره دا ده چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موکنه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي؟ په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی هو. په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوری حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي.
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتي ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر
زیادتی.
پا صداقت باید دا هم پا نظر کی اوساتو چه پاکستان هاگا حیواده چه پاکی لطیرو صدا پاسا دوو لسیز راهی سی امنیتی مسئله یوازی لحین سره ندی تڑلی بلکه دلتا امنیتی ننگوانی یا چلنجونا اوس زیاد برخی او خواوی لری. کلی چه تاسو دومرا دیر امنیتی مسئله او لره نو استاسو امنیتی داری پخپلا درول ادا کولو لپار مخیترازی. اوس کو پا ریختینی دول ورطا او گرونو که ملکی حکومت داو آی چه
امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری نو دا انصاف نہ دے زکہ چہ ستاسو پوزی ادارے ب ضرور دا ہواد پولے او خاور ساتی او دا خطرو مخنیوی بکوی خو کورنے امنیت ٹنگول دا ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری دا
مگر جو انٹرنل سیکیورٹی ہے دیٹ از دا ریسپانسبلٹی اف دا سیویلین انسٹیٹیوشن
اور جن کو پنن نے خبرونه کی مد پوہان لخلی وار دل چ بہرانے تگلار دعا یا سوڑخی زوی او زکہ ہم د دی جوڑول مشکل او لننگونو ڈک کاروی په خبرونه کی پوہان وویل چې کڅه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه ولستونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاروي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړی کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ونننۍ خبرونه بلونې و بیا له جمهوریت سره راشو په مخه پکا
جمهوریت
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چی بین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت راگانی تیرا یا ہر چکی
یہ دوستان کا نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ